قدر منوردن کو ترار چلوم ریز ما اوز مدام کرن سلامنا او نکیل و منی نند چاشم به ما شام ده دوازده شلم میلادی کال ده آگوست میاشتی نون سما چه ده دیار لسو ننیو میجرشم سی کال ده سد میاشتی نوشتم نیتی سر برابر ده در اخبالنش به اخبار و نستاسو ده خوشی او روختیا پهیل شرکوم دا چی پرن اتوشتم دا سات برابر و دا افغانستان د استقلال د کالیزی سره د دوست آواز رادیو د دغه تاریخی او ویاړلي ورځې په ویاړ خاص خپرونه جوړ کړې ده. په دا خپرونه کې مو د افغانستان د استقلال د اهمیت، د غازی امیر امان الله خان د شخصیت او هغه پلانونه او پروګرامونه چې د افغانستان د آبادۍ دپاره درلودله او ولې دغه ریفورمونه عملي نسوله، پا آغا وخش چنگه ده استقلال دشمنان و توانی دل چه ده مذب پنامه ده امیر امان الله خان پا مقابل که راپورت سی او دهی چه وشتله هدف چه و امدارنگه ده نورو تاریخی مسائل پارمو ده افغانستان ده وطلی لکوال تاریخ پو ده بحرمیش دو افغانانو ده پیوستن ده شورا مشه شاغلی دکتر نورامت خالدی او ده افغانستان وطلی تکره لکوال ادبی شخصیت او کارپو شاغلی شاسوار سنگروال همدارنګه د افغانستان وتلی لیکوال کارپو او ادبی شخصیت ښاغلی ډاکټر نجیب الله زخیلوال مو په دا خبرونه کې میلمانه دي چې تاسو ته به د ډیرو مهمو مسایلو په اړه معلومات درکړي. همدارنګه د خبرونې په جریان کې به د نورو مطالبو په څنګ کې د استقلال په اړه ښکلي او په زړه پورې سندرې هم واوري. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د اګوست 19مه د 1999 کال د زمري د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ دورې سره برابره وه چې یو سلو یو کال تر مخه په 1999 کال کې د افغانستان قهرمان سرښندونکی او خپلواک غوښتونکي ملت د ځوان مترکي او تندوس پاچا امیر امان الله خان په مشرۍ د انګلیس له استعمار څخه خپله ازادي واخیسته. د دوست آواز د رادیو کارکوونکي، دا تاریخي او لویه ورځ د افغانستان ټول ملت د ملي او ټولنیز خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتلو د لارې مبارزینو ته مبارکي وایي او د دې تاریخي او سرلوړي زیږونکي تاریخي یاد درناوی کوي او ورباندې ویاړي. د افغانستان د ازادۍ د لاسته راوړلو او په پراخه کلتوري، ټولنیز، سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو باندې د امان الله خان د ازادي پلو مترکي دولت ټینګار د هیواد هغه داخلي او خارجي دښمنان په لرزه راوستل چې د افغانستان د ازادۍ او پرمختګ زغم یې نه لر. د دښمنانو دوسیو او بغاوتونو په پایله کې اماني دولت چپه او د اماني ډیموکراسي غوښتونکي اصلاحاتو مخه ونیول شو. د غازی امان الله خان او افغان ولس د خپلواکۍ ترلاسه کول د ملي مبارزې او شهامت یادی ابدي او تل پاتې وي. د دوست آواز د رادیو په دا خاصه خپرونه کې موږ د یو شمیر تاریخ پوهانو او تاریخي څېړونکو سره مرکې کړي دي چې دوی په خپلو خبرو کې د استقلال اهمیت، همدارنګه د غازی امیر امان الله خان هغه لاسته راوړنې چې د استقلال وروسته لاسته راوړلې او دا چې ولې یو شمیر د افغانستان دښمنانو د استقلال پر ضد راوپاڅېدله او امیر امان الله خان دې ته اړ ایستی چې د هیواده ولاړ شي. او دغه تاریخ پوهانو نور داسې مسایل په خپلو خبرو کې څېړلي دي چې د استقلال په اړه باندې رازونه، همدارنګه چې دغه وخت حوادث د اوس سره څه اړیکې لري څېړلي دي. لومړی ستاسو پاملرنه راګرځوم د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د سراسري شورا د مشر تاریخ پو لیکوال ښاغلي ډاکټر نور احمد خالدی و مرکېته ورسته به د نورو تاریخ پوهانو خبرې هم واوري.
عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در
هموطنان عزیز محترم دکتر نورحمد خالدی رئیس شورای سراسری همبستگی افغانهای خارج از کشور، نویسنده، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و تاریخی افغانستان مهمان برنامه ماست. میخواییم در مورد اهمیت روز استقلال توطیه تسایس مخالفین در مقابل استقلال از وی سوالات داشته باشیم. البته قابل یادآوری است که محترم دکتر صاحب در این روزها یک کتاب به نام تاریخ افغانستان یا افغانستان نوین نوشته و چاپ کرده که در این کتاب به همه مسائلی که در رابطه با استقلال و پیش از استقلال بوده اشاره شده، که اکنون در صحبتهای خویش به این مسائل اشاره و برای شما معلومات مفصل خواهد داد. توجه شما را به این صحبت جلب می نمایم. جناب دکتر صاحب، از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که در این برنامه اشتراک دارید.
تشکر محترم مصطفی، سلام عرض می کنم همچنان خدمت شنوندگان رادیو شما. از اینکه مرا دعوت کردین تشکر می کنم.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب دکتر صاحب، در این روزها در افغانستان و تمام دنیا مردم افغانستان از 28 اسفند در روز استقلال تجربه عمل می آورد. به خاطر معلومات بیشتر هموطنان عزیز ما، اگر در مورد اهمیت و تاریخچه روز استقلال صحبت نمایید، به خاطری که شما در این خصوص در فیسبوک و همچنین در برنامه تلویزیونی که در مطالب بسیار مهم در این رابطه داشتی، از نظر شما اهمیت روز استقلال در چی است؟
سلام آقای سید، روز استقلال اصلاً که هر کشور دنیا را شما نام بگیرید از خود یک روز ملی دارن. استرالیا استرالیا دی داره 26 جنوری است در سال آمدن استقلال با استرالیا جشن میگیرن. امریکا 4 جولای داره که روز وقت که پارلمان امریکا تصویب میکنه قانون اساسی جدید امریکا را، و بلی ترتیب کشورهای مختلف روزهای مختلف را روز ملی خود جشن میگیرن. و هدف این جشن گرفتن ایست که مردم به خاطر یک موضوع ملی که به همه مردم گذشته از قوم و جنس و کشور و غیره گذشته از این مسائل با هم متحد میشن و به گرد یک هدف عمومی که همه به اون توافق دارن در اون را جشن میکن. همچنین برای مردم افغانستان تاریخ 28 درصد مهم برای ایست که در این روز ما از شر استعمار انگلستان خود خلاص کردیم. ما برای نزدیک به 50 سال 60 سال با تجاوزهای مکرر استعمار بطانی از طریق هندوستان مواجه بودیم که این برای ما بسیار رنجبار دردناک بود. و بالاخره در 28 درصد سال 1298 این نقطه پایان برش گذاشته میشه که این مطابق میشه به و 18 اگست 1919. به این خاطر ما ایرا جشن میگیریم و مردم افغانستان ایرا جشن میگیرند که نکریز نیست برای مردم افغانستان، این برای تمام اقوام مردم افغانستان و از جمله پشتون، تاجک، ازاره، ازبک و غیره، همه در این قربانی هایی که داده شده برای گرفتن استقلال سهم داشتن و همه در استخارات سهم داشتن. بنابراین یک روز متحد کننده است برای ملت افغانستان، برای مردم افغانستان، و به این خاطر اهمیت دارد. این که ما مستعمره بودیم به مفهوم کلاسیک موضوع یا نبودیم موضوع جدا. افغانستان هرگز مانند مستعمرات هندوستان و دیگه کشورها با این شکل کلاسیک مستعمره نبوده. حتی فهمی است که در تاریخ 28 اصد که استقلال افغانستان اعلان میشه، پیش از اون از سیمایی که جنگ سوم افغان نیست، از در می سال 1919 تا آخری تا جون 1919 دوام می کنه. در این زمان که ما می خواهیم انگلستان برسمت بشون ناسا استقلال خارجی و داخلی افغانستان، حتی در افغانستان یک عسکر انگلیسی نبود، یک حتی سفیر نداشت انگلستان در افغانستان، نمایندگی سیاسی نداشت، یک انگلیسی در کشور نبود. پس چگونه کشور ما مستعمره بودیم؟ ما مستعمره به اون شکلی که کشورهای دیگه مثل هندوستان یا پاکستان یا تجربه کردن ما نبودیم، که در اونجا مامور پلیسشان انگلیس بود و مامور پستخانهشان انگلیس بود و ادمینستریترهایشان هم انگلیس بودن. در افغانستان انگلیس ها از چند سال پیش از سال از معاهده گندمک و بعد روابط خارجی افغانستان اداره میکردن. این انگلیس ها بودن که با روس ها و با فارس و باز با کشورهای اطراف توجیه به سرحدات افغانستان مذاکره میکردن و حکمیت میکردن، و همچنان انگلستان بود که در حقیقت نمایندگی میکرد از روابط خارجی افغانستان و مناسبات خارجی که افغانستان با دیگر دنیا. به این خاطر ما مستقل هم نبودیم که در دنیا بیرق را به صورت مستقل بلند کنیم و مستقلانه صدا داشته باشیم، و از طرف دیگر ما مستعمره هم به شکل کلاسیکش نبودیم. بنابراین این جشن که میگیریم یا این اقدام امیر امان الله خان که شاه امان الله خان بعد از این گفته میشه، اهمیتش فوق العاده زیاد داریست که مردم افغانستان متحد میسازه در یک هدف ملی که اون به اصطلاح از شر استعمار انگلستان خوده راحت میکنه.
تشکر دکتر صاحب. در مورد تاریخ روز استقلال هنوز هم اختلاف موجود است. یک تعداد کسان یک روز را مشخص کرده، تعداد دیگر دیگر روز را. از نظر شما روز دقیقی تاریخ استقلال کدام روز است؟
در این وقتا همین موضوع هم یک تعداد دشمنان ملت افغانستان و هم میخواین که گرفت کنن اواره و این غبار و سرشب هامه ایجاد کنن تا جوانای ما را فریب بتن، جوانای ما را از اهمیت استقلال برشان کم اهمیت جلوه داره شده. به این خاطر یا سوال میبرن سر تاریخ، مثلا 28 اسد میگن، 28 اسد درست نیست، یک کسی نیشته کرده بود که استقلال افغانستان در سال 1921 در مایدی کابل تصدیق میشه، و کسی دیگه میگه که این در مای هوت همون سالی که 1998 ایلومه که امان الله خان بیانی که میگه در اونجا استقلال میگه، و بعضی ها مای حمل میگن، و بعضی ها این مطلوب را که امان الله خان روان میکنه در مای مارچ و وایسرای انگلستان و ادو اعلان میکنه که از این باید افغانستان کشور مستقل است و میخواهی مستقل بگه، اون اعلان میکنن در این سره. این همه اشناسه به خاطر اینست که از حال جوانان ما را مخشوش بسازن و اونا را از اهمیت روز اصلی که 28 اصد است از او بکاهن. واقعیت ایست که وقتی امان الله خان پاشا میشه در روز تاجگذاری خود اعلان بیان میکنه که ما به شرط قبول میکنم این پادشاهیه که ما با ما شما مردم نگه همکاری کنیم و با یکی از این مفایدیست که ما استقلال کامل افغانستان را بگیریم و اعلان کنیم. بعد از اون این امولا خود برای بیان را آن میکنه برای ما اصلاح هند برطانوی در اون اعلان میکنه که ما میخواییم که مناسبات تازه با شما داشته باشیم و این افغانستان مستقل از امور داخلی و خارجی و ما میخواییم که شما یک معاهده جدید با شما در این قسمت امضا کنیم و به تحقیل از او این انگلیس ها نادیده میگیرن و جواب میتن که همه چون امین شهید تازه وفات کردن وقت از او دفع نیست ما بعدا باز این مورد گفت میزنیم. اما همیست که امالا خان تصمیم میگیره که با استفاده از قوه این بالا انگلیس ها تحلیل کنن. بنابراین این جنگ سام افغانانیست در سه دفعه از ماه می 1919 تا جون 1919 در اونجا از جون می تا دوم جون 1919 دوام میکنه یک ماه دوام میکنه. بعد از این یا بینشان مذاکرات صورت میگیره و آتشبس میکنن و یکی ماه دیگر طول میکشه تا اینجا که حیات ها رو روان میکنن به راولپندی و در راولپندی توافقی که بالاخره صورت میگیره در 8 اگست سال 1919 که این مطابق میشه با 16 اسد میشه و این توافقی که صورت میگیره معاهده راولپندی امضا میشه. در خود معاهده کنم چیزی راجع به استقلال گفته نمیشه، اما وقتی علی احمد خان وزیر داخلی افغانستان که وقت بود این رئیس هیئت افغانی بود این را اعتراض میکنه که در این خروجی به استقلال چیز گفته نشده. رئیس هیئت انگلیسی که وزیر خارجه هند برطانوی بود به نام سر همیلتون گرانت این یک مکتوب نوشته میکنه عنوانی علی احمد خان و این مکتوب باعث زمینه شماره 2 زن معاهده راولپندی میشه و به این به قلم خود یادم تایید میکنه که افغانستان در امور داخلی و خارجی خود مستقل است و همچنین نوشته میکنه که با این جنگ و با این موافقتنامه تمام موافقتنامه های قبلی بین دو طرفین ملغا اعلان میشه و همچنین در این مکتوب تایید میکنه که بعد از این حکومت هند برطانوی به افغانستان سبسیدی سالانه نمیده و این جا میکنه این را میتوا این جزء مالی راولپندی میشه و در حقیقت این اولین بار است که حکومت انگلستان رسما به رسمیت میشناسه استقلال افغانستان و این خبر تا به کابل میرسه. 12 روز بعد امیر امان الله خان در کابل در 28 اسد 1298 این تایید میکنه یا راتیفاید میکنه به اصطلاح انگلیسی یعنی تا این موافقتنامه را و با این تصدیق کردن این موافقتنامه استقلال افغانستان اعلان میکنه و امون روز رخصتی اعلان میکنه. به این خاطر 28 اسد روزیست که این توافق انگلستان برای شناسایی استقلال افغانستان تایید شده است رفع مولا خان. به این خاطر این اهمیت بسیار مهم داره. امیر روزی 28 اسد هر بیانیه که امولا خان قبل از او داده و اون زمان است که امیر نیسا و اسمت نشناختن بنابراین اون بیانیه مثلا در خود گذشته داده بود و یا بعد در حمل داده و یا در مطلوب کنیشته کرده یا کنیش تبلیغات در طرف امولا خان که در یک کمپین تبلیغاتی برزید انگلیس که استقلال طلبی میکرد. بنابراین اون اعلامیه ها مبنای روز استقلال شدن نمیتونه، مبنای روز استقلال روز میشه که انگلیس او را قبول کرده تعهد کرده و این را ملاقان تایید کرده و او همی 28 اسد است که این را اعلان کرده.
تشکر شما از امیر امان الله خان یادآوری کردی. در مورد اهمیت دوران امیر امان الله خان صحبت های زیاد شده که میخواست افغانستان را از این حالت بکشه و ارزوهای شمی بود، از نظر شما اهمیت این مسئله در چی است و چرا برای ما برای نسلای فعلی و نسلای آینده کارهای امیر امان الله خان که در وقت ارزوهایش داشت با ارزش است؟
سمیترم شما امان الله خان دورانش برای نسل‌های آیندی افغانستان، برای دولت‌های آیندی افغانستان بسیار زیاد مهم است، برای اینکه این دوران افغانستان قد علم می کند به یکی از کشورهای مستقل آسیا، برای خود بلند می کند در پولوی کشورهای مانند ترکیه، ترکیه اتاتورک و حتی در فاس رضاشای پدر رضاشا، یا در حقیقت تجربه طلبان هستند که یک آینده نو برای کشورهای خود برمغان میارن، به اصطلاح نوید میتن. اما ناخون و بعد از سالها دوران تاریک و دوران به خود فرورستگی، افغانستان با جهان امروز و جهان نو، جهان تکنولوژی معرفی میکنه، نشان میتن و چیره نوی میبخشه. جوانای ما را به تحصیل آن میکنه، به خارج مکاتب از اینجا استان میکنه، دخترها را برای این بار در مکتب میرن و پروژه های انشافی رو کار میکنه، حتی آهنه در شهر کابل نصب میکنه تا به دانلمان تعمیل های مختلف ساخته میشه به شکل اروپایی. و در حقیقت عجب که بعضی از اقدامات امان‌الله خان مانند جولیچی خانما و لباس پوشیدن مردم مامورین و مردم به صورت اجباری به شکل اروپایی برای اون زمان پیش از وقت بود، اون سبب به اصطلاح پیش از دادن به دست دادن به تیشه اخوانی ها شد و به کسایی که خالص تجدد طلبی و انکشاف طلبی بودن و پیشرفت جهان غرب مخالف اسلام فکر میکردن با ما در حقیقت این مردم در حقیقت چیز کرد، فرصت داد که بر ضد دولت ملاخان دسیفه کنند. اما در مجموع یک امید تازه برای مردم افغانستانی دوران داد، یک امید برای یک زندگی نو داد، این که در قطار کشورهای پیشرفته جهان عزم دام کنه، این که بیرق افغانستان رو به یک کشور مستقل بلند کنه و هویت به یک کشور و ما مطبوعات به یک شروع میشه به انکشاف افکار مدرن، تجربه طلبی بین جوانا و بین کارمندا دولت ریشه پیدا میکنه. از این خاطر این بسیار اهمیت داره برای تاریخ بعدی افغانستان. ما بعد از این اهمیت این زمان ملاقات وقتی میفهمیم که برای 30-40 سال بعد از این ما در اقالت رکود قرار میگیریم و نگاه میکنیم به زمان ملاقات و افسوس میخوریم که اگر این دوران در نصحت نمیشد توسط اشخاص جاهل و توسط اشخاصی که به پیشرفت و به ترقی عقیده نداشتن، ما امروز شاید در شرایط به مراتب بهتر زندگی میکردیم.
تشکر. حالی که تقریبا 100 سال لازمی استقلال افغانستان تیر میشه، دنیا بسیار ترقی کرده و تمدن کرده و افغانستان هم به یک اندازه، چرا امروز یک تعداد کسان بعضم فکری امو گذاشته است و بعضم امو فکری که به گفته شما جاهل و یا مردمای نافهم بوده، بعضم امی دوران امیر امان‌الله خان را تخریب میکنه و امروز هم با امو قسم الفاظ صحبت میکنه؟
راست این دو گروه مردم با امان‌الله خان مخالفت میکنن. یکی اشخاص جاهل هستن، کسایی هستن که به علم و ترقی و پیشرفت و انکشاف اجتماعی عقیده ندارن و این مردم به تعلیم و تربیت مدرن عقیده ندارن، یا بیشتر از لحاظ مذهبی همه چیز در منجمد و حجر فکر میکنن. انکشاف و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خطر برای دین فکر میکنن، در حالی که این درست نیست، در حالی که ما میبینیم که این درست نیست. کشورهای ما اسلامی در امسال در این جهان حاضر داریم که از لحاظ صنعتی هم پیشرفته هستند، مانند اندونزی رو ببینیم، مثلا ملیزی رو ببینیم، کشورهایی هستند که یا تانستن تلاقم امروز صنعت و تکنولوژی با دین و مذهب به صورت بسیار درستش تنظیم کنند و بیامیزند و رهبری کنند پیش از اقتصادی و اجتماعی و همچنین اعتقادات مذهبی با هم تنظیم کنند. اما متاسفانه در افغانستان نظر به کمسوادی به خصوص در 100 سال گذشته ای و 90 بود، چند فیصد مردم در اون زمان بی‌سواد بود و یا به خصوص که نیست هم از توسط عمال خود مزید دولت عمال خود فعال بود، از این خاطر بسیار آسان بود که افکار تجاری رشد پیدا کنه و بر ضد حکومت عمال خود قیام کنند و این قیام ها رو دیدیم که در بار اول توسط ملای لنگ سرد گرفت، در خوب توسط حبیب الله کلکانی در شمالی صورت گرفت و این سبب از این شد که بالاخره این نوزت به نقطه به اصطلاح گذاشته شد در مقابلش و این استانه شد و دوران رکود پرگردی. یکی این مردم اساسه که با از لحاظ مذهبی با این مخالفت و یک گروه دیگه که تازه پیدا شده، متاسفانه این تازه پیدا شده و این اشخاص از لحاظ قومی با این مخالفت می کنند. برای این مردم دولت افغانستان، هر چیزی که دولت افغانستانه، تاریخ افغانستانه، هویت مردم افغانستانه تخریب کنند، برای زیادی امون رو کارو نمی کنند. تمام هدف از یه تخریب دولت افغانستان است. ولی متاسفانه از زمان که مجاهدین در پاکستان گروه های اخوانی رشد کرد توسط آیسای پاکستان این دامن زده شد و هدف اصلی این تخریب دولت افغانستان بود و ما دیدیم که دولت افغانستان یا پارچه با پارچه خشت و پارچه فروختن به کارخانه در پاکستان و در بازارهای پاکستان، از اردوی افغانستان گرفته تا دولت افغانستان یا به صورت دنگلیسی دسمنتل کردن و منحل کردن اردو را. حتی بسیاری از دانشمندان به اصطلاح مشاورین غربی که ما داریم در این استرالیا که در وزارت دفاع در پانتیان اینجا دست میدن، این مردم من این پیشنهاد میکردن که شما دولت افغانستان تخریب کنید. برای اینکه این اشخاص کسایی بودن که از لحاظ قومی باید تماس داشتن و یا بر ضد دولت افغانستان فکر میکنن که دولت پشتون هاست و کسای دیگه دیگه سهم ندارن و بنابراین این دولت باید تخریب کنیم و این دولت باید هیچ چیزش نمانه. از این خاطر فعلا ما میبینیم که یک گروهی پیدا شده که این تاریخ افغانستان تخریب میکنن، نام افغانستان تخریب میکنن، قبول ندارن، استقلال افغانستان زیر سوال میبرن، جغرافی افغانستان زیر سوال میبرن، تمام چیزی که مربوط به افغانستان است میگه هر چی دست سفید میبود خراب کنی بنام افغانستان. از این خاطر این گروه دیگه است که با استقلال مخالفت میکنن، با مولاقان مخالفت میکنن، مثلا نگلتیف قضامشون رو شینده باشین سخنانش با بسیار بیشرمی مولاقان تلوین میکنه دایی میزنه اگه پای خود. این آدم چرا این کار میکنه؟ او خب از لحاظ مذهبی آدم خودش کمونیست بود، به خاطر از اینکه این آدم از زاویه از دید یک سکتریست قوپرست این آدم قضایی را میبینه، مملکت را میبینه، آینده را میبینه. حضرت عمده این واضحی آدم در صفحه فیسبوک نشته کرده که افغانستان باید او که خود از این طرف داره ایست که نام افغانستان اگه این رئیس جمهور شده نام افغانستان تبدیل میکنه و اگه رئیس جمهور شده افغانستان فدرالی میسازه و این مونای تجربه دیگه کشوری که کسی رو قومی مثل افغانستان که مردم از قوم مختلف در تمام کشور تیک هستن، ایتی یک جای نیست که خالص بگیر نمیگه یک تم مشخص باشه، برای همه در هر جای هستن. این معنی ایست که این به یک رواندای دیگه تبدیل میشه، به جنساید دیگه واقع خواهد شد، برای این که این جلوش پس گرسه نمیتونه کسی. به این خاطر یک تیزاد مردم با استقلال و دوران ملاحان مخالفت میکنن، برای این که او سنبول یک افغانستان نو است، سنبول یک افغانستان است که به آینده سعی میکنه و سمبول افغانستان مترقی است و این برای یا دست نیست یا میخواین این ایمیج به اصطلاح این تصویر خدشدار کنن، لکدار بسازن و سر از او بین جوانای ما احساس وطن پرستی بکشن، احساس ناسیونالیسم افغانی بین جوانای ما بکشن و تا این احساس وطن پرستی، احساس ناسیونالیسم افغانی در بینشون وجود نداشته باشد. شما یک کشور وقتی بهیمت کنین هر کار فرشتره میتونین. دیگه به این خاطر است که دستی دوم مخالفت میکنن.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر نورآمد خالدی، کارشناس تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، کارمند ارشد احصایی سابق افغانستان و استرالیا. صحبت مفید و ارزشمند شما در رابطه با روز استقلال ابراز سپاس می نماییم، بر شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر از شما.
تشکر، خداحافظ. افغانستان وطلی او تکره لیکوال ادبی شخصیت تاریخ پو شاغلی شاسوار سنگروال مو په دا خبرونه کې میلمه دی. غواړم د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه ورسره خبرې ولرم. جنابی سنگروال صاحب، ته هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنه. ډېره مننه چې زموږ په دا خبرونه کې مو ګډون کړی.
له تاسو هم ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زده تاسی پو واکی مربانی و خوی پگی هیله چی تاسی پوستونو تا زواب وایم.
دیر منن مهربانی مده جنابی سنگروال صاحب، دا چی مور دا ویشتم دا سات دا افغانستان دا استقلال و خپلواکی دا ورزی پا درشل کیو، دا چی تاسو دا افغانستان پا را یو تاریخ هم لکلی دی او پا آغا تاریخ کی مو دا استقلال او غازی امیر ملا خان پا آر هم یادوانه کلی دا کچیری اول پا دیار زمور آوردون کو او گران و وطنوالو تا معلومات وار کری چی مولی دا افغانستان استقلال یو هم تاریخی ارزش لری؟
دیر مننه تاسی پیگی چی الازرت امان الله خان پداس محال که هیواد خپلواکی اعلان کرد چی پسیمه که او خصوصا دی افغانستان پا جنوب او دی افغانستان پا شمال که دو سر سکیل آگر هیوادون من سرکو پول افراتو چی او شوروی اتحادو چی دنده نمخه تزاریانو منزنه اچالان دی کری و آوان دی من پا خاور بانده برید وکاو پنجیده هم دی افغانستان چی دی هیواد برخوا آغای نمانگا جلا کرد. او اندغه چی دی افغانستان پو جنوب کی او بل سر استعمالی هیواد آغا برطانیا و چی قدم پا قدم دی هم دی نمی وچه نا روا وخت او دی افغانستان چل پولو رسید اول ته دی گندمت دی ترون یا دی دیران دی کرخی دلاتی لیک نمخی دی افغانستان یو سمیر سیمی تخپل والکه که ونی ولی او دی افغانستان اوادی یا دی افغانستان تنهی پدو برخوی شلا او کلش امان الله خان پدغسی سرائیتو که من سرازی او دی استعمار پا خلاف یا دی انگریزانو یا دی برطانوی هم پا خلاف باندی خپلواکی غږ اوچتوي. دا نه یوازې افغانستان ته بلکې سیمې او ټولې نړۍ ته ډېره مهمه، ځکه وه چې د امان الله خان غوندې یو شخصیت یو وړوکی هېواد د دوه سترو ښکېلاګرو په منځ کې پروت و او په داسې شرایطو کې دی د خپلواکۍ اعلان کوي. دا سیمې او نړۍ ته او افغان ولس ته د ډېر ویاړ او افتخار ځای و.
مننه که یو څه د امیر امان الله خان د هغو کارونو په اړه چې ده په دلل موده کې د افغانستان د خلکو لپاره وکړله روړا واچوئ چې هدف یې په افغانستان کې څو؟
تاسو پوهېږئ چې امان الله خان چې کله واک ته ورسېد د په یو شمېر اصلاحي پروګرامونو لاس پورې کړل او تھوري ارزښتونو ته پام واړو، ښوونې روزنې ته یې پاملرنه واړوله، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې یو شمېر پرمختګونه وکړل او همدغسې ډله ییزې رسانۍ د هېواد په ډېرو سیمو کې خپرې کړې، یو شمېر زده کوونکي بهر ته واستول او همدغسې نور داسې کلتوري او اقتصادي او ټولنیز پرمختګونو ته لاره هواره کړه چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې یا ساری نه لري او که لري هم ډېر لږ به وي. نو دا په هغه وخت کې یوه ډېره لویه خبره وه. نو ځکه خو د دا همدا اصلاحي پروګرامونه وو چې له یوې خوا انګلیس کوشش کوو چې په افغانستان کې د امان الله خان د پرمختګ مخه ډب کړي او دی هم دې ته متوجه وو او امان الله خان هم داسې هیله درلوده چې دی په افغانستان کې د عثماني ترکیې رول یو کله بیا راژوندی کړي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې عثماني ترکیه ماته شوې وه او یو شمېر هغه کسان چې لومړی شوروي اتحاد ته راغلل او شوروي اتحاد کوشش کاو چې انور پاشا، جمال پاشا، طلعت پاشا او د هغه کسانو چې د ترکیې نه راغلي وو او دوی غوښته چې د انګریزانو په خلاف باندې په سیمه کې تبلیغ وکړي، ولې کله چې دوی منځنۍ اسیا ته راغلل ولیدل چې شورویانو په خپله په یو شمېر مسلمانانو باندې او خصوصا په خیوا او بخارا او په دې سیمو باندې ولکه کړې ده او مسلمانانو ته زیانونه رسوي، نو دوی راغلل امان الله خان سره یې خبرې وکړې او امان الله خان هم دا هیله درلودله چې دی باید د کانفلیکټ تل نه مخکې د عثماني ترکیې رول په دې سیمه کې ولوبوي. نو هغوی د ځان سره ملګري کړل او کوشش یې کاوه چې هم هند د برطانوي ښکېلاک نه آزاد کړي او هم منځنۍ اسیا هېوادونه چې افغانستان ته په څېرمه پراته وو دا د استعمار په خلاف باندې خپلواکۍ ته واڅوي او هغه کومه وعده چې بلشویکانو له امان الله خان سره کړې وه چې پنجبې او د پنجبې شاوخوا سیمې تر درکته پورې او همدغسې مروې شاوخوا سیمې دا به بېرته افغانستان ته سپاري، ولې له بده مرغه چې هغه په دې خبرو باندې ونه درېدل امان الله خان دې ته اړ شو چې له یوې خوا هغه انتقالي اداره چې په کابل کې جوړه وه او د هند پر وړاندې مبارزه کوله او همدغسې انور پاشا، جمال پاشا یا ابراهیم بیگ یا محمد امین بیگ چې افغانستان ته راغلي وو او دوی غوښته چې د منځنۍ اسیا پر وړاندې پاڅون وکړي او امان الله خان د دوی تر شا ودرېد تر څو له هغو سره سیاسي، اقتصادي او پوځي مرسته وکړي.
د امیر امان الله خان په دوران کې د ده مخالفینو ولې نه غوښتل چې د دغه کارونه چې د افغانستان د خلکو دپاره کوله سر ته ورسېږي، غوښته چې دغه مرحله ناکامه کې د دې هدف څه وو او دوی څنګه راپیدا سوه، څوک وه، څه ډول دوی فعالیتونه بالاخره دوی خپلو پایلې ته ورسېدل؟ ولې تاسو پوهېږئ
چې لومړی وخت چې امان الله خان ته تېر شو هغه و چې کله د ده پلار په کلګوس کې ووژل شو او د هغه مړی ننګرهار ته راغی او غوښته یې چې په جلال آباد کې خاورو ته وسپاري، نو په دغه وخت کې علامه خان او د دې په څیر یو شمېر کسان لکه نصیب د سرخرود او یا د شاربا حضرت صاحب او یو شمېر نور چې هلته وویلي چې تر هغه پورې دا مړی ریشي ښخېدی تر څو چې د افغانستان پاچا مشخص نه وي. نو همغه و چې سردار نصرالله خان یې په جلال آباد کې پاچا کړ او کله چې امان الله خان له دې نه خبر شو نو ده په کابل کې د سلطنت اعلان وکړ. لومړی ګواښ خو دا و او انګریزانو او یا کورني دښمنانو او بهرني دښمنانو له دې موقع نه ډېره استفاده وکوله، نو ځکه د امان الله خان پر وړاندې د بېلابېلو غبرګونونو ته لاس واچوه. خو کله چې امان الله خان یو شمېر اصلاحي پروګرامونو ته لاس واچوه نو دغو کورنیو او بهرنیو دښمنانو ته یوه ښه موقع په لاس ورغله چې بالاخره امان الله خان له پښو وغورځوي. نو دا هغه په دغو کې ډېر لوی لاس هم د انګریزانو چې پخپله یو شمېر څېړونکي او پخپله انګریزي لیکوالان پخپله دا خبره کوي چې تاسو تاسو به د عربي لار خبره اورېدلي وي، د هغه رول اورېدلي وي چې هغه د افغانستان په ختیځ کې یعنې د شینوارو په پاڅون کې او همدغسې نور المشایخ او د نور المشایخ په څېر یو شمېر نورو لکه ګډ ملا د په پکتیا کې پاڅون ته لاره هواره کړه او دا پاڅون د انګریزانو لخوا بدرګ کېده، د هغه لخوا مرستې ورته رسېدلې ځکه چې نور المشایخ په دغه وخت کې پلار په هغه سیمه کې و چې هغه د برطانوي هند تر ولکې لاندې وه. نو ځکه خو دېری اسماعیل خان او دېری غازی خان همغسې تر د پښتونخوا په دغه بېلابېلو سیمو کې هغه تبلیغ کوه او ګډ ملا هم چې په افغانستان کې و او په پکتیا خلکو ته چې څومره هغه وخت کې تاسو پوهېږئ چې دغه خلک نالوستي وو، له ډېرو سیاسي ستونزو نه خبر نه و، نو هغه په یو لاس کې قرآن کریم ونیوه او په بل لاس کې د امان الله خان اساسي قانون یا نظامنامه ونیوله او خلکو ته ویل چې و خلکو قرآن کریم منی او که د امان الله خان نظامنامه. نو تاسو فکر وکوئ چې په هغسې یو مذهبي ټولنه کې دغه ډول انګېرنې موجود وي او د امان الله خان په خلاف باندې داسې خبرې کېږي چې هغه کافر شوی دی، د هغه دغه اصلاحي پروګرامونه د منلو وړ نه دي. نو ځکه خو هم داخلي دښمنانو او هم خارجي دښمنانو لاسونه سره یو کړل او امان الله خان یې دې ته اړ کړ چې هېواد پرېږدي او له هېواده ووځي.
تاسو سقاویانو ته اشاره وکړه که د دوی په اړه ما وویل چې دوی هدف څه غوښتله، آیا اوس هم د دغو سقاویانو استازي په افغانستان کې شته او دوی څه غواړي؟
تاسو پوهېږئ چې حبیب الله د سقاو زوی دا غل و او نالوسته انسان و، زه داسې یو ټولنیز بنسټ نه درلوده چې هغه د امان الله خان غوندې یو مترسي پاچا د امان الله خان غوندې چې د افغانستان د خلکو خواخوږی و، داسې یو شخصیت دې له منځه یوسي. خو د ده تر شا لکه څه کدې ته موږ د ده هغه ژوندلیکو ګورو چې د په پېښور کې کوم کار درلوده او هلته بیا بیا دې پاړچینارو دې حصو ته راغی، دلته بیا د شینوارو دې حصو ته رارسېږي او هلته معلومېږي چې د دغه ټولو پېښو تر شا د انګریزانو لاس و. ولې ډېره لویه بدمرغي او بله دا وه چې په خپله داخل کې هم یو شمېر داسې کسان موجود وو چې د هغو د انګریزانو سره اړیکې پاللې، فرضاً هغه امان الله خان ته ډېر نږدې کسان وو او دا د مستوري مارانو هم خپل رول درلود. فرضاً که زه یوازې د شیر احمد خان نوم واخلم، دا هغه څوک وو چې د امان الله خان له ډېرو نږدې دوستانو څخه وو. دی د انګلیس سفارت ته ځي مکوناچي ته چې که چېرته وخت راشي نو زه به لومړی سړی یم چې په امان الله خان باندې وار کړم. نو تاسې وګورئ چې د ده په دربار کې داسې کسان وو، یا بل فرضاً دا علي احمد خان یادوي چې علي احمد خان له یوې خوا د ده اوښی و، له بلې خوا یې د ماما زوی و. هغه هم په دلا په کندهار کې و چې د په ننګرهار کې پاچاهي اعلان وکړ. نو دا ټول هغه څه وو چې بالاخره د سرخاو غوندې یو نالوستي انسان ته دوی د دې زمینه برابره کړه چې هغه د سیاسي ډګر ته راشي. نو دغه یوه ډېره لویه جفا وه د هېواد سره،
خال دې کسانو لا امان الله خان نه یوازې لا امان الله خان نه کساتو غچ انتقام واخلي بلکې دې له هیواد نه انتقام واخلي چې دې هیواد چارې دغسې یو هیواد چارې چې هغه یو لرغونی تاریخ لري موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او د واک چارې داسې یو نالوستي انسان ته چې هغه په غله مشهور و چې هغه د سقاو زوی و نو دا یوه لویه غنیزه وه یوه لویه تراژدي وه چې په هغه وخت کې ملي خاینانو او په بهر کې بهرني دښمنانو دا زمینه برابره کړه چې امان الله خان راز راستینګې پیدا کړي. اوس چې څونه خبره ده چې اوس خبره تاسو وکوله اوس هم که چېرته څوک امان الله خان نه مني او د امان الله خان په وړاندې باندې یو نالوسته انسان د سرقاو زوی د یو امیر په توګه یادوي او هغه ته داسې یو شخصیت ورکوي چې هغه د امان الله خان پر وړاندې ودروي. زه فکر کوم دا د افغانستان د تاریخ سره یو جفا ده او دا خلک هغه په چوکني ماندرو یو پوخ خلک دي چې هېڅ نه لري یوازې همدې ته ناستي چې څنګه کولی شي چې افغانستان یو ځل بیا د بربادي څنډې ته وغورځوي.
اساسي علتونه ستاسو په نظره د امیر امان الله خان د ناکامۍ څه وه په افغانستان کښې او څنګه کوای سي د هغه تجربو څه اوس استفاده وشي؟
ما مخکې وویل که نه چې امان الله خان سره دا مینه وه چې باید هېواد یې د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر سیال وي، هېواد یې په پرمختګ وکړي لکه څنګه چې نورې نړۍ په ساینس او ټکنالوژۍ کښې او داسې پرمختګونه کړي دي چې افغانستان د هغې سره د هېڅ د پرتلې وړ نه و. نو کله چې دا هغه سفر وکوه او تقریبا د دې سفر چې څو میاشتې په بر کښې ونیولې او زه د دغه سفر په ترڅ کښې داسې څه ولیدل چې ده غوښته هماغه څه چې په بهرنۍ نړۍ کښې ده ولیدل باید هماغه په افغانستان کښې وګوري او افغانستان د ودې او پرمختګ په لور روان شي. ویلو چې فرضاً امان الله خان چې کله بهر ته سفر درلوده او د بهرنیو هېوادونو کومه وده او پرمختګ کښې ده ولیده ده غوښته چې د همدې بهرنیو هېوادونو په مټ او د هغوی په اقتصادي او پوځي مرستو باندې افغانستان هم د ودې او پرمختګ لور ته لاره پرانیزي. نو ځکه خو ده غوښتل چې هماغه پروګرامونه او ریفورمونه او هماغه د پرمختګ بېلابېل لاملونه چې ده په نړۍ کښې او د نړۍ د لیدلو نه وروسته ترلاسه کړي وو چې هغه په افغانستان کښې پرېږدي، نو بیا افغانستان ته راغی او بالاخره غوښته چې هغو ته عملي بڼه وکړي. یو شمېر څېړونکي تاریخ پوهان انګېري چې امان الله خان په خپلو پروګرامونو کښې ډېر چټک عمل وکړو، نو ځکه خو له راز راز بدلونونو سره مخ شو. ښه، دې کسد نشته ده، زه خو نشم ویلی چې امان الله خان به تېروتنې نه یې کړي. البته د امان الله خان په کړو وړو کښې به تېروتنې وي، د هغه بدګڼې به وي، ولې د بدګڼو په څنګ کښې ښېګڼې په مراتبو دومره ډېرې وي چې موږ یې نشو کولی چې هغه له بدګڼو سره یې فرصله کړو. نو د هغه ښېګڼې او هغه څه چې ده په هغه وخت کښې کړي دي زه فکر کوومه چې هغه د دې پام وړ وي. البته یو شمېر هغه تېروتنې چې یو شمېر څېړونکو ورته ګوته نیولې ده هغه موږ منو، او هغه ځکه موږ منو چې دی خو پیغمبر نه و، دی یو پاچا و، او بیا عمر یې هم دومره نه و چې سړی ووایي چې دی په پوخ عمر کښې واک ته رسېدلی و، ځوان و، د ځوانو احساساتو درلودونکی و، نو ځینې تېروتنې به یې کړي. ولې که موږ د ده هغه تېروتنې بیا هم د ترکیې د پاچا د اتاتورک سره پرتله کړو نو هېڅ نه پرتله کېږي. تاسو پوهېږي چې اتاتورک هم په یو اسلامي هېواد کښې، خصوصا داسې یو اسلامي هېواد کښې چې یو وخت د اسلام د خلافت پلاز یا پلازمېنه وه، هلته دی تاسو ګورئ چې هغه یو مسجد کښې دی په موزیم باندې اړوي او هماغه موزیم اوس بېرته په مسجد باندې اوړي. دا زه فکر کوومه چې د امان الله خان د تېروتنو سره هېڅ د پرتلې وړ نه دی، یعنې هغه ډېره یو لویه خبره وه. خو همدې اتاتورک چې امان الله خان سره ولیدل امان الله خان ته یې وویل چې ستا پروګرامونه بنسټیز ارزښت لري، خو د دغو بنسټیزو ارزښتونو لپاره یو پوځ ته ضرورت دی چې د هېواد دښمنان او یا د کور دننه دښمنان یا بحرانی کم که لاغره حوادونه که تا پروان دیدی دیدی رفارسی دیدی توتیه سنده که آغا کابو که نیو پیاولی پاوستا ضروریت ده خو امان الله خان ایسی هم یوتی وطنه که دیسی داووی که در پا پاوست بانده نگوخته که دیر بودی جا ولدهی نگوخته که امدغه دی پا آغا زیاد بودی جا اقتصادی لو سراماتا که او دی افغانستان اقتصاد پا بخوو داری تایی ندای او خبره که دیسی ولی هم دادی دادی یک مساله و دو گفته که افغانستان راز را سیزو اقتصادی سیزو توریزو سیزو کنسوری یا نور سیزو سر کلاس و گریوان ده دیتا باید دفعی سکه که دی او دی هزه یو سر لعمل که دیسی که اقتصادی زیر دیدی ندا سی او دول پروپاگر دیتا پولان دی را پیدا شو که آغا هم دیر خلق دیتو دی تایی که بلاخره که پختلو پرگرامونو که لیسه پکیانا کارو آخی لکه دی هواد دخمانان که آغا کورنی و آغا بحرانی و آغا ولم سول او دیده پرولان دی پاکیل تا لارا آوارا که
دیر منانا که پاخیر کشی داویست چی چنگ که دایستی چی دا استقلال لسترورنی او دا غازیان میرم لخان یاد همدارنگه دا نورو غازیانو شهیدانو کارنامه تل پاتوی او یادونه وسی
نو دا خو دمونگو تاسی پوری علا لگی چه چم را کولی شو چه دیده کارنامه حواد که دنن از وانانو تا خلکو تا ورسو او پنرهی که نورو حوادونو تا ورسو چه امان را خان پدر که سرایتو که یو واله حواد که چه دی استعمار لانده و او کلونه کلونه دی استعمار لانده و او ده دیده وسط پیدا کرا او ده دیده جوگه شو چه پدر که یو حواد که د انګریزان پر وړاندې د خپلواکۍ اعلان وکړي او خپل ولس د اسارت نه د غلامۍ نه هغه ته خلاصون وکړي نو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د اوس وخت د هر وخت ډېره لویه ستره خبره ده مونږ تاسو کولی شو لکه اوس د تا پروګرام ډېر په زړه پورې پروګرام دی د همدې پروګرام له لارې اوس هغه د زموږ ځوانان د زموږ ولس د زموږ اوس خلک تاسو یې د دلیل رسالې له مخې خبرېدی شي چې رښتیا امان الله خان په خپل وخت کې څومره عظیم او لوی کار کړی دی چې افغانستان یې د پردیو له غلامۍ نه ژغورلی دی.
ډېره زیاته مننه د افغانستان وتلی تکړه لیکوال ادبي شخصیت تاریخ پوه ښاغلي شاسوار سنګروال ستاسو د ګټورو خبرو ښه معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات برنتبونه وم.
تاسو نه هم ډېره مننه ښې پښتنې په ځای پښتنې دې وکولې د تاسو هم مننه چې د څو شېبو دپاره م زه په خپله مېلمه خپرونه کې ومنلم او زه مېلمه کړم او ماته م بلنه راکړه یو ځل بیا له تاسو مننه کوم او د تاسو کار ډېر ګټور کار دی په دې هیله چې دغه کار تلپاتې وي او د تاسو په څېر شخصیتونه دغسې کارونو ته اوږه ورکړي او لا هغو ته وده پرمختګ ورکړي او هغه د پراختیا او پرمختیا لور ته.
ډېره مننه مهرباني مو ده خدای پامان. د افغانستان تکړه او وتلی لیکوال کارپو ادبي شخصیت ښاغلی ډاکټر نجیب الله زخیروال تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ سره مو په دغه د استقلال په ویاړ په خاصه خپرونه کښې برخه اخیستې ده.
ډېر درونه شنا صاحب تاسې ته او ستاسې د دغه خپرونې لارې ټولو درنو افغانانو ته چې هغه په داخل د هېواد کښې دي که اوکه بهر له هېواده دي خپل سلامونه او پېرزوینې وړاندې کوم. همداراز دوی ته د افغانستان د استقلال د 121 کلیزې مبارکي وایم.
ډېره زیاته مننه مهرباني مو ده جناب زخیلوال صاحب دا چې تاسې د استقلال په اړه باندې ډېر تاریخي کتابونه مطالعه کړي دي او زیات معلومات لري نو د یوې ډېرې مهمې مسلې په اړه باندې چې یو شمېر ملایان او بعضې سیاسون تبصرې باندې کوي څوک معلومات لري څوک یې نه لري د هغه په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ملایانو داسې ادا کړې ده چې امیر امان الله خان قاضي عبدالرحمن په داسې حال کې په چاړه وال دی چې قرآن شریف یې هم په بغل کې و. د دوی د دغه تور او ادعا په اړه تاسو دغه تاریخي کتابونو او اسنادو په اړه چې مطالعه کړې مو دي او په دغه اړه معلومات حاصل کړی دي زموږ اورېدونکو ته هم معلومات ورکړي. مننه
اشنا صاحب. دغه مسله ما څو ځلې د مختلفو سیاسیونو او مذهبی خلکو نه اوریدلې ده، او خدای شته همدغه د در تکه هم دی چې زمونږ خصوصا علما یا مولیان یا سیاسیون چې دي ولې له خواوشه د خپل تاریخ او فرهنګ او د خواوشه د سیمو د یرغلونو د تاریخونو نه ځان خبری نه او خبرې کوي، خبرې هم په منطق یا په علمي استدلال باندې ولاړې نه وي. خدا یو غټه تېروتنه به د دوی زه ونه بولم، دا په تاریخي پیر کې چې کوم تاریخ ما لوستی دی هلته هم زه شکمن وم. یو وخت ما دا د ننګرهار پوهنتون د پخواني رئیس صاحب سره هم دا خبره شریکه کړله، خو هغه له دې ویرې چې دغه مسله لږه په اسلام مذهبي اړخ لري نو دې ته یې د څېړنو ما وویل که تاسې یو څېړنه وکړئ دغلته یو غټه غلطي موجوده ده په تاریخي غبار کې، دا تاریخي غلطي راغلې ده او دغه مغالطه د دې سبب شوې ده چې حضرت امان الله خان رحمت الله علیه پکې کافر بلل او کافر پات شوی. نو په همدې خاطر ما کوشش ډېر وکړ چې دغه یو څوک ټولنیزه ډله چې هغوی په تاریخ کې څېړنې کوي هغوی پیدا کړم او هغوی ته دا خبره ور یاده کړم چې که چېرته وکولی شي دغه تاریخي اشتباه رفع شي. په افغانستان کې د قاضی عبدالرحمن مولوی عبدالرحمن دا دوه نومونه ډېر زیات مشهور دي، یو د قاضی عبدالرحمن پاغمانی چې په تاریخي لحاظ باندې راغلی دی او یو د مولوی عبدالرحمن په نوم باندې. قاضی عبدالرحمن پاغمانی چې عموما زموږ سیاسیون یا مذهبي خلک ورته ډېره نغو ته اشاره کوي، هغوی وایي چې حضرت امان الله خان رحمت الله علیه نوموړی قاضی چې د ده پر ضد یې د جهاد اعلان کړی وو او دی کافر بللی وو، او کله چې ده ته تسلیمېده نو دی په ضد دي چې د ده تسلیمي او دغه ومني، هغه یې په شهادت په چاړه وواهه. دا د ځینې سیاسي خلکو خبرې هم دي چې په دې یوټیوب کې پیدا کېږي. نو خدای شته دغه کیسه کټ مټ د که چېرته څوک مطالعه ولري زه د یو څو کتابونو نومونه اخلم چې د احمدیه فرقي یا د کادیانیانو د مشر د میرزا محمد غلام محمد کادیانی د رهبریت لاندې لیکل شوو خلکو کړي دي، هم په پښتو کې شته هم په انګریزي کې هم په اردو کې، چې هغې څخه یو څو کتابونه چې یو یې د بی ای رفیق په نوم باندې لیکل شوی، دا نوموړی سړی چې دی دا د پېښور پښتون دی او د دې کتاب نوم دی د افغان ماټریس. بیا زه به دغه انګلیسي کلمو نه تېر شم چې د دې کتاب مکمل نوم دا دی چې د افغان په د احمدیه شهیدانو دغه تراژیدي کیسې په افغانستان کې. دوی د امیر عبدالرحمن خان نه را شروع کړې ده تر د وسنی یعنی آخر د کمونیستي کودتا پورې. دغه ټول هغه کسان د احمدیه فرقي چې هلته په مختلفو نومونو باندې د وخت دولتونه نیولي او وژلي دي، د هغوی نومونه شته، د هغوی بایوګرافي شته دی په دې کې. او بل یو کتاب چې دی د قاضی محمد یوسف هوتی چې دا د مردان هوتی پښتون دی، نوموړی یو برجسته لیکوال د احمدیه فرقي دی چې تر اوسه پورې 108 کتابونه لیکلي دي، او د دې یو کتاب د احمدیه او افغانستان چې دې کې هم د هغه کسانو یادونه شوې د احمدیه د تبلیغ او ترویج خبرې پکې شوې دي چې دا په اثبات رسوي چې قاضی عبدالرحمن څولی او څنګه د امان الله خان له خانه قتل شو. او له دې ورخوا یو بل کتاب هم دی چې هغه شهید حضرت صاحبزاده عبداللطیف چې دا په 2019 کال کې چاپ شوی دی. دا کتاب د حضرت سید احمد نور کابلی او حضرت مولوی عبدالستار کابلی لخوا لیکل شوی دی او په امریکا کې د امریکا د دا احمدیه ټولنې لخوا نه چاپ شوی دی. زه د ډېرو کتابونو د یادولو نه بدلته کېږ شو، ځکه کېدای شي د احمدیه په لابراهرۍ کې ډېر کتابونه وي. خو دغه درې کتابونه چې دي ما ته مخته راغلي دي، په دې کې دوه کسان چې دي په تاریخي لحاظ باندې ډېر زیات مشهور دي، یو مولوی عبدالرحمن دی، یو قاضی عبدالرحمن. مولوی عبدالرحمن هغه کس دی چې حضرت امیر عبدالرحمن خپل دربار ته وغوښته او ورڅخه یې وپوښتل چې تاسې جهاد نه منی، تاسې احمدیه فرقي جهاد نه منی، او هغه ورته راغې ورته وویل چې ما ته مهلت راکړه چې زه تا ته قرآني دلایل راوړم. مولوی عبدالرحمن سبا ته د نورو مولیانو سره یو ځای چې هغه کې قاضي عبداللطیف هم او چې دا مې مخکې کوم شخص کتاب د پاره کې لیکل شوی دی دا راغه او امیر عبدالرحمن ته د جهاد فرضیت او نه فرضیت دلایل چې بل اخره امیر عبدالرحمن په کوشش شو چاړې راوړل او په سینه کې و دغه کیسه مغالطه شوې ده د امیر امان الله خان رحمت الله علیه سره همدغه ځای کې غلطي ده مولوی عبدالرحمن په قاضي عبدالرحمن بدل شوی دی او چاړه چې ده د امیر عبدالرحمن په امان الله خان دا زمون ځینې کسانو چې مطالعه نه لري ځینې سیاسیون هغوی یوازې پوی خلک دي پویوالی په خپل ځای خو مطالعه کول په خپل ځای نو بیا بالاخره دغه حکم چې دی بیا د قاضي مولوی عبدالرحمن په چاړه ووهه او د قاضي عبداللطیف چې د استادو د قاضي د مولوی عبدالرحمن هغه په وړاندې باندې قاضي عبدالرزاق چې دی د کندهار قاضي د وختو هغه د وژلو حکم یې وکړ او چې کله دا د میدان د اعدام ته راوړ نو قاضي امیر عبدالرحمن ورته وویل چې هغه له قاضي تاسې قاضي د وخت عادل یاستې اوله تیګه به تاسې په قاضي عبداللطیف باندې ورواروي د ورته وویل چې تاسې امیر د وخت سیدادی الو کټ مطرح نه دي کتاب چراغله دي بیا رازم زمنګ موضوع قاضي عبدالرحمن دی چې دا د امان الله خان په وخت کې په د امان الله د احمدیا پیرکی په تور باندې ونیول شو او تورن شو دا د ای امیر امان الله خان په چاړه نه دی وهلې او نه یې ورکو قرآن شریف ورته په وینو سور کړی دی او نه یې بل څه کار کړی دی دا د وخت محکمې او علماو چې په خپل احمدي کتاب کې په واضح ټکو لیکلي دي چې دوی د امان الله خان پر خلاف باندې فتوا ورکړه همدغه سی لیکلي او هغه فتوا هم شته چې اته ماده ده او دغه په فتوا تاسې کولی شئ ته په افغانستان ته افغان مارکس چې په 1915 کې دا کتاب لیکل شوی دی د بی ار رفیک له خوانه په یو سل درې شمه صفحه کې دغه فتوا تاسې لیدلی شئ یعنی دا دا معنا ده چې دا فتوا احمدیه ټولنې په رهبرۍ کې په داغوی په ملاتړ باندې د امیر امان الله خان تر خلاف ورکړل شوی وه چې په هغې کې د امیر امان الله خان بیا بالاخره نوموړی په د محکمې له خوا تورن کېږي او وژل کېږي یا اعدام کېږي هر هغه حکم چې د امیر امان الله خان د محکمې د وخت عدالت کړی دی هغه پرې تطبیق کېږي نو دلته امیر امان الله خان شخصا امیر امان الله خان رحمت الله علیه هیڅ کله داسې نه دي کړي چې یو څوک یې پر چاړه وهلی وي ځکه هغه یو ډېر حلیم نرم دله پاک سپېڅلی انسان و په وینو تویولو یې عقیده او باور نه و او په خپله احمدیه ټولنې هم همدا شی لیکلی دی چې دی چې نه د دوی د امیر امان الله خان کولی شو چې د احمدیه قاضي عبدالرحمن وساتي خو دی ونه ساته ځکه دوی ویلو چې دی په اروپا کې خو سره دی چې بیا بالاخره احمدیه ټولنې د همدغې صفې په اخره کې دغه کوي د امیر امان الله خان یو قسم سپکاوی کوي او هغه سپکاوی په ډیرو قبیحو الفاظو کړی دی که تاسې دغه الفاظو ته وګورئ نو سړی پوهیږي چې دوی د امیر امان الله خان سره څومره عقده لرله څومره یې هغه بدې راته څومره یې د افغانستان دغه نامتو زمری په بې شرمانه الفاظ یاد کړی دی هغه انګلیسي الفاظ یو جمله به یې ووایم نور به یې په پښتو ووایم امان الله خان هو to save his crown he had ordered an ahmadi to be butchered like a goat dilta wai cha amal la khan ko de khul takht o taj de nijat la para li yo ahmadi wa jil lak de yuzi pa sir khasadi ko lak de yuzi pa sir ba le hukm mar ko aw aga wai bala khira allah jalla shan hu aga ta das saza war kra cha gal mulk na das mutakhir cha khala khazat suriya ya د راتلونکي پادشاه او دغه ته سیوري ته پرېښودله او حال دا دی یعنی سرقاو د پادشاه سرقاو دغه ته رحم ته رحم ته یې پرېښودله حال دا دی چې د پښتنو او یا د افغانانو لپاره دا د شرم خبره ده چې خپل ناموس ژوندی پرېږدي او دا ترې خپل سر او دغه بچ که تاسې دغه کلمات ته وګورئ دا کلمات هم د همدغه کتاب په یو سل څلور دېرشمه صفحه کې په کټ مټ همدغه الفاظو چې ما وویلې شته دی وختاس دغه کلمات ته وګورئ دلته معلومی دي چې احمدیه فیرکی د دې د امان الله خان د ذلیل کولو او د ملک د شړلو لپاره د چاپ ملاتړ باندې او څنګه کولای شول څومره فروسه استعمال کړی و خو تفاوت داره چې امیر عبدالرحمن خان چې دی مولوی عبدالرحمن امیر عبدالرحمن خان جمله بیا تکرارم مولوی عبدالرحمن خان په چاره وهلی و او هغه دلایل قرآن شریف پر سر نه کوم دلایل چې د جهاد پر خلاف امیر عبدالرحمن ته راوړي وو هغه یې په وینو ورته ککړ کړي او بیا قاضي عبداللطیف د قاضي عبدالرزاق لخوا نه چې د وخت قاضي و عادل و حاکم و په اعدام باندې محکوم شو همدا هغه نومونه دي چې زموږ په افغانستان کې مغالطه کېږي اشنا صاحب زما تقاضا او درخواست د ټولو اورېدونکو دوستان نه دا دی چې موږ باید د افغانستان د تاریخ په اړه د افغانستان د دښمنانو دغه ولولو تاریخونه ولولو خبرې ولولو کتابونه ولولو تر څو موږ حقیقتونو ته ورسېږو یوازې موږ په دې اکتفا ونه کړو چې موږ خپل تاریخ ولولو زه اکثره وخت خلکو ته وایم چې کله تاسې یو تاریخ ولولئ د هغې مقابل مثلا په افغانستان باندې حملې شوي دي من غیرت تاریخ خپل ځان ته پخپله د غیرت تاریخ جمله قدسې کړي موږ هغه شکړي کو مهمه داره چې په هغه ملکونه چې پر موږ حملې کړي موږ پرې حملې کړي هغوی تاریخونه هم ولولو چې هغوی زموږ په اړه څه قضاوتونه کړي.
ډېر مننه واقعا دا ډېر موثق او تاریخي معلومات و چې تاسې ورکړي. کچیر دا وایست چې دغه مخالفینو د څه غوښته هدف یې څو او لکه تاسې چې مخکې اشاره ورته وکړله چې دا د یو شمېر نورو کسانو یا نورو قدرتمنو کسانو لخوا حمایه کېدل دا څوک وو چې دوی حمایه کوله او د هغوی هدف
هغوی یوازې د احمدیه نظام یا د احمدیه مذهب رایج کول هدف و او هغوی همدغه شی غوښته او د وخت پادشاهانو د امیر عبدالرحمن نه راپردې خوا هېڅ چا د دوی دغه احمدیه نظام نه شو منلی او نه اجازه ورکوله او احمدیه نظام چې و د قرار د نورو کتابونو د احمدیه دین د مخالفین لخوا نه چې د برطانیې لخوا نه رامنځته شوی و نو په دې خاطر باندې همدغه هلته غټه او دا مسله چې یوازې د امیر عبدالله خان پر وخت کې نه وه ما دا وویل چې د دین مختم دا هم رابلغه شوی وه حتی د بچه ساکاو او تسنو خو به هغه موږ ضرورت نه لرو چې په هغې موږ یوازې فوکس په امیر امالله خان رحمت الله علیه باندې دی دا چې بیا د بچه ساکاو په دوره کې څه وشول او د هغې نه راوروسته بیا د مثلا د ظاهرشاه په دوره کې څه وشول د دې احمد تیفور کې ټول انسان هغه زموږ د بحث موضوع نه ده. دغه قوي ډله چې وه دا ډېره قوي ډله وه په هغه وخت سره او دا د پاکستان د جوړېدو نه تر مخه رامنځته کېږي شوي وه په کرار کرار باندې او د پاکستان را جوړېدو سره دوی انتقال شي پاکستان ته په پاکستان کې خپل هلته ځای لري د دوی د غزې یا مرکز د ربوه په نامه باندې یادېږي. ربوه د پاکستان په پنجاب سیمه کې یو مشهوره سیمه ده ټول احمدي خلک هلته دي د هغوی قبرستان د هغوی جوماتونه ټول مرکزونه د دوی هماغه کوم کس چې دوی ورته احمدیه ټولنه ورته ایمان او عقیده لري د هغې د استوګنې ځای دا ټول هملته اوسېږي یو مخصوص علاقه ده ربوه هر څوک هلته نه ورځي یوازې احمدیه ورکړي دي خلک.
تاسو په اوس وخت کې د دغه اسلامي جلا ډلې فعالیتونه د افغانستان په اړه په خاص ډول د امیر امان الله خان پر ضد باندې څه ډول څېړي چې دوی اوس هم فعال دي او تبلیغات کوي؟
زه چې څومره فکر کوم د اوس هم د احمدیه ټولنه چې ده د امان الله خان پر خلاف قراره نه ده ناسته ځکه تر کومه چې زه د دوی دغه کوم کتابونه چې لیکلي دي د هغوی نه چې کوم برداشت یا عکس اخلم چې د هغوی د ټولو پادشاهانو په څخه علاوه د امان الله خان پر مقابل یا پر وړاندې کوم عقده لري هغه هم اوس دوی کوشش کوي په ځینې مولایانو کې ترویج کړي او ترویجیه که تاسې زه به درته ووایم که تاسې اوس ما دغه مخکې کوم چې واغسته قاضي محمد یوسف فوتي دا داسې یو عادي لیکوال نه دی یو سل اته کتابونه یې لیکلي او تنهای په یوازې د احمدي نظام یا د احمدي عقیدې یا مذهب په باره کې نه دی لیکلي بلکې د پښتو ضرب المثلونه د پښتو شعرونه یعنی چې زه یې درته یو څو مشهورو کتابونه نومونه واخلم دوی همدغسې خلک د دوی په زمن د علماو په پوست کې ننوتي دي او د دوی ته دغه نظریه یې ترویج کړې ده چې دغه امان الله خان چې دی کافر دی امان الله خان چې دی بېدینه و امان الله خان دغه و تر څو پورې خپل شهید عبدالرحمن شهید وښیي او خپل قاضي عبدالرحمن ته د شهادت رتبه ورکړي او خپله غچ هغه وغوښته چې د حضرت امان الله خان رحمت الله علیه پر وړاندې لړي هغه سړه کړي او تر اخره پورې امیر امان الله خان رحمت الله علیه زموږ نامتو نومیالی او غازي نه شي. نو په دې خاطر باندې دوی دغه کوشش یوازې همدا دی مثلا ما چې وویل چې دا قاضي محمد یوسف دا پښتون دی له آره د ذاته پښتون دی ته داسې واړه کتابونه نه دي لیکلي چې سره په سوچ کې دا کتابونه هر څوک په پښتو ادب کې کار کوي، مثلا د پښتو کا قاعده، د پښتو قاعده، د پښتو قواعد، د پښتو ضرب المثلونه، دا خط خط کتابونه لیکلي دي چې هغه د پښتو دیوان احمدیه، د پښتو لغت، دا چې دي دا ټول کتابونه دي لیکلي دي چې دا هر څوک ولی د پښتو ادیبان ولی چې داسې یو سړی وي چې هم په مولایانو کې سره کولی شي، هم په ادیبانو کې سره کولی شي، طبیعي ده داسې کتابونه د هر چا لاسته ورځي. پته لري چې د لیکوال په باره کې د هغه د نظریې په باره کې معلومات ولري نو دا کتاب لولي، دا پې تاثیر کوي، ځکه یو دوه درې دوی هر عقیدي والا کسان خپلې عقیدې ته په هر جامه کې کار کوي، که د ادب جامه وي، که د ساینس او ټکنالوژي جامه وي، که د مثلا علم او پرمختګ جامه وي، که د هر ځای نه دوی غواړي چې امان الله خان پر وړاندې خپله دعوه وکړه چې امان الله خان اتل نه شي، دوی کوشش کوي او دوی کې یو تعداد زموږ مولوي صاحبان په شعوري ډول باندې پوهېږي چې دا کار د احمدیت ټولنې دی، او یو تعداد مولوي صاحبان چې هغوی بیچارهګان د خپل ځان د خپل کور نه خبر نه دي، هغوی په غیر شعوري ډول باندې اماتوریک ډول باندې لکه د مګک خوندې خپل سوره پیژني او باندې ځای پیژني، نورې دنیا نه ده لیدلې. دغه دوه ډله خلک او سیاسیون هم یو تعداد په شعوري ډول باندې چې په دې کې تجارت دی او بزنس دی، پیسې دي چې امان الله خان کافر کې او امان الله خان دغه کې تر څو پورې هغه خلک چې دوی ته پیسې ورکوي لږې ډېرې ورکوي. دغه یو مسله ده چې حضرت موږ به دا مبارزه جاري ساتو، آشنا صاحب ستاسې د نور ملګرو په شغل باندې، او موږ به دنیا ته او چې خپل ولس ته او خلکو ته امان الله خان واقعي مسلمان، واقعي اتل، واقعي د دې خاورې هغه انسان چې نه به راشي او نه ترې مخکې وو، تاسې یو اتل دې خاورې دې خلکو ته معرفي کوو.
ډېره زیاته مننه. دا چې زموږ د برنامې وخت کم دی، بیا به په راتلونکي کې ستاسو سره بیا هم د دغو کتابونو په اړه سره خبرې ولرو. نو د افغانستان لیکوال، کارپوه، ادبي شخصیت ښاغلي ډاکټر نجیب الله زاخلوال، ستاسو د دغه معلومات څخه چې زموږ اورېدونکو ته مو ورکړي، ډېره مننه. تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم.
شکر ولنه، تاسو ته ښه وخت
درکوم. مننه، خدای پامه.
Thank you. I'm